د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې 45 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. د هوکړه لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې په ویناسته کې د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې. ناسته کې د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په کابل کې د ازبکستان سفیر ایبک عثمانوف د تاشکان او کابل ترمنځ نوو هوکړو ته په اشاره وویل سږ کال افغانستان او ازبکستان ته صادرات 3 برابره شوي دي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګریز هوکړه لیک لاسلیک کړی و. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای دغه سوداګر په وخت ازبکستان ته ویزې ترلاسه کړي. ایران او پاکستان هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس راپور لمخې صدر اعظم شهباز شریف د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سره په ګډه خبري ناسته کې داسې اسناد لاسلیک کړي چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ رسول دي. اوس مهال د تهران او اسلام آباد ترمنځ کلنۍ راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د اګست په 2مه له یو لوړ پوړي پلاوي سره په ګډه په دورځني سفر اسلام آباد ته تللی. لا پزشکیان مخکې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د 2023 کال په اپریل کې اسلام آباد کې له شهباز شریف سره د 10 میلیارد ډالرو د سوداګرۍ خبره کړې وه. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي دواړو لورو د ټکنالوژۍ، نوښتونو، کلتور، تعلیم، د ځوانانو چارو، روغتیا او بحري امنیت په برخو کې موافقه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. پزشکیان له اسرائیل سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته اسلام آباد ته په سفر تللی او مخکې ویلي وو که شرایط مساعد شول افغانستان ته هم سفر کوي، خو معلومه نه ده چې هغه به افغانستان ته سفر وکړي او که نه. په استرالیا کې میشت د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړو په دې هېواد کې د نړیوالو استعدادونو د پیژندنې په سیالیو کې ګډون کړی و. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه سیالۍ تیره میاشت وی او تمه ده د سږ کال د دوستانه نړیوالو لوبو لپاره د افغان ښځینه لوبغاړو درویش کسیزه لوبډله جوړه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فوټبال ډېر شمېر ښځینه لوبغاړي استرالیا ته کډوالې شوي. په تېرو نږدې 4 کلونو کې دا لوبغاړي د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره مبارزه کوي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د مې په میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان ښځو د کډوالو لوبډلې جوړول تصویب کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د یمن په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله 8 کسان مړه او 94 نادرکه دي. د دغې ادارې په ټکو پېښه پرون یکشنبه رامنځته شوې او په کښتۍ کې سپرو کډوالو غوښتل ځانونه د عربو مالدارو هیوادونو ته ورسوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ایشوټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کښتۍ کې 1,350 کسان سپاره وو چې ډېر شمېر یې د ایتوپیا اتباع وه. دغه په خبره د 450 ډوب شوو کسانو جسدونه یې موندلي او 14 نور کسان لا نادرکه دي. لا دغه پیښې 12 کسان ژوندي پاتې دي او د دې احتمال شته چې نادرکه کسان مړه وي. بل پلوه روټرز خبري اژانس وایي په کښتۍ کې 1,350 کسان سپاره وو چې یوازې نه ژوندي پاتې دي. له دې وړاندې د یمن په سواحلو کې د یو بلې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 2 کسان مړه او 1,680 نور نادرکه شوي وو. او د روسیې په لرې ختیځ کامچیتاکا کې د وروستۍ زلزلې له کبله له 5 پېړۍ وروسته اورشیندۍ یا آتشفشان فعاله شوی دی. په روسیې کې د اورشیندۍ پیژندنې نړیوال پروګرام وایي دغه اورشیندۍ د روسي زل لپاره په 1550 کال کې په سیمه کې رامنځته شوی و. د کامچیتاکا د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي له کراشنسکوف اورشیندۍ پورته شوی چې د ایرو له خوړې 6 کیلومتره لوړه ده چې ختیځ ته د آرام سمندر پر لور روانه ده. روسی کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې د چهارشنبه د ورځې 8.8 درجې زلزلې وروسته ښایي په سیمه کې د 2 اونیو لپاره له زلزلې وروسته ټکانونه پیښ شي. د یکشنبه په ورځ 8.8 درجې زلزلې د کویرل ټاپوګان ولړزول. دا زلزله چې د کاماشیتاکا ټاپو وزمې په پیټرو پاول فوسکو کې وشوه له 2010 کال راهیسې دغلته د شوو زلزلو تر ټولو ځواکمنه هغه وه. له دې ځواکمنې زلزلې وړاندې په 2010 کال کې په جاپان کې د ریختر په کچه 9.1 درجې زلزله شوې وه چې څه باندې 15,000 کسان پکې وژل شوي وو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرانوز د کون کو هله لرم چې ټوله بجو روغ او صحت مند بیاسته. زادیان صلیح تاسو شون کې تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست شراغلاست وای، او هله لرم کرانوز د کون کو چې د لوست ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. کرانوز د کون کو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع د محلولونه چې د دوهمې سپې څخه پایل تر څوارلسمې سپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. نن زده کوونکو د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بیلابیل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې منتقل کیږي، او په همدې ترتیب په بیلابیلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کیږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې اوسي منځ راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کیدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، د اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوترازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومی په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوهم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوي د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کې مخلوطیږي یا د اوبو سره مخلوطیږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کې د همدې مخلوط په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کیږي، او په هغه اوبو کې محلول ترې جوړیږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګرانو زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو سکون، کوم موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کې د دوی اجزاوي چي دي یا هغه توکي دي یا ذرات چي دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومیږي، د فاز سره آشنا کیږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي، او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي، عبارت د فاز څخه وي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپلیمنت په نوم سره یادیږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اعضاو هغه جوړوونکي اعضاو چې سره یو ځای کیږي، او په همدې ترتیب یو سیستم منځ ته راځي، عبارت د کمپلیمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اعضاو نسبت تر یوه ټاکلي حد پورې بدلون منونکي وي. یعنی بدلون او تغیرات پکې شي راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو، چې یوه برخه یې خپله منحله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کېدونکې او د حل کوونکې او حل کېدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ویل چې په دوو برخو ویشل، یو منحله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحله ماده، منحله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کېږي حلیږي، دې ته منحله ماده وایو. یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کېږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو، اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي، عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده. کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو، اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحل ماده وایو. ازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي، موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي. چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي، په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستي دي. خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري. چې هغوی مثالونه ښه ورکولی سو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی، هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو، د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درویو فزیکي ډولونو باندې کولی سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلال انحلالیات لرو، چې انحلالیات باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیات ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستي وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیات خپله د یو حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه، چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي، عبارت د انحلالیات څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو. کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو قاشق دوه قاشق اضافه کېږي، هغه حلیږي. او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات سي، په دې محلول کښې دا محلول چې ترې جوړېږي، د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود، یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه حل سوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زده کوونکو، له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو، چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. کبیر ته په همدې محلول کې مور او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبوع محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبوع محلول رامنځ کیږي. خو ځینې وختونه دغه پیښه هم رامنځ کیږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کیږي او حل کیدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کیږي او مشبوع څخه بیا لوړ محلول ترې جوړیږي، چې دا ډول خپل یو مشبوع د مشبوع څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبوع څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبوع محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي. دې ته د مشبوع څخه لوړ محلول وایي. الو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیت مو پیژندل. اوس راځو د حل کیدونکې او د حل کوونکې مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو. یعنی کچیر یو په بل کښې د توکو حلیدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلیدل په بله ماده کښې، یعنی د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلیدل دل چې لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پیژنو، چې آیوني محلول څه ته ویل کیږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چې څخه دی د آیوني محلول څخه دی. یعنی ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلیدل دي. یعنی که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجې سانتي ګریډ او په 100 میلی لیټر اوبو کښې 14 ګرامه مالګه حلیږي، انحلالیت یې دومره دي. خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته، کلسیم کاربونیټ حلیدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.005 ګرامه په 100 میلی لیټر اوبو کښې حلیږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوو عاملونو سره اړیکه لري، ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده، چې په اوبو کښې په اوبو کې د ځینو توکو حل کیدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغیز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله، چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ، چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط د مخلوط ډولونه، د حل کیدونکې او حل کوونکې مادې متقابل اغیزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د دوهمې څپې څخه پیل تر دیارلسمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دولسم ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده په دولسم ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټوله بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو. که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمیر د تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یو مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څېړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پېژندنې او اهمیت ډېر زیاتو ارکام ته په تېرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د د خرڅوونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چش سوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خرڅوونه یا یعنی واضح دوه پنځوس میلیارده فرانک ته رسېدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د په اتیایم کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1999 کال کښې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي دیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې چې په یو اس کښې دوه اس او همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، په همدې اساس چې سوې ده ترتیب سوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره چې وکړي ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. بل د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو، دوی یو ډول کو ولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اور زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړي کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده، خو د دوی د خپرېدو لنه چې ده تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو د کاربن ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویل د کاربن عنصر چې د خپل څلور ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربن ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربن چې د خپل څلور اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او همدې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کې ویني. موږ او تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کېدای شي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای شي چې موږ او تاسو د ټکو په واسطه سره چې شکو وښیو. او یو بل ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولی شي خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپله په لغت کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کیږي. او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنی سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای شو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو، چې کېدای شي چې د دوو یا څو بېلابېل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف وسي. یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای شي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای شو چې په څلورو اوربیټالونو ایس، پی، ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل شوې ده، چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چیرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده، ضریب هم یو ده، یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو ایس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کوو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی. نو موږ او تاسو کولای شو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې د هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای شي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي کېدای شي چې څه شي اوسي مساوي اوسي. ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو، فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس، یعنې پنځوس فیصده دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای شي چې هغه پنځوس فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې ده د ایس پی هایبرید ترمنځ هغه یو سل اتیا درجې ده، ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنې دوی یو د بل څه شي دي مستویز دي، ځکه د دوی ترمنځ هغه درجه یو سلو اتیا درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس راکوي، یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي، چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی ترمنځ یو سلو اتیا درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. ګران زده کوونکو د اس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې داغه اس پی دوه هایبرید د چې په دې هایبرید کې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کې اس پی د اس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکیږي ترې لاس ته راځي. په دې ځای کې د اس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کیږي او مزدوج کیږي. په پایله کې د اس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه یعنی درې اوربیټالونه سوری چې شکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو اس جمع دوه کی مساوي کیږي په یو جمع دوه مساوي په درې اس پی دوه سره. یعنی دلته موږ او تاسو ته درې اس پی دوه چې په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې درته یو اس پی دوه دوه اس پی دوه درې اس پی دوه درې اس پی دوه هایبریدونه یې په لاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د اس پی دوه هایبرید کښې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا درو دېرش اشاریه درې فیصده برخه په کښې کې لري سلنه او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا دوه پر درېیمه برخه ده شپږ شپېته اشاریه شپږ فیصده د دوی فیصدي یې هم سلنه ده. او همیشه د اس پی دوه هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ویلانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجې سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي. نو ځکه د دوی ویلانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجې سره. زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اس پی درې هایبرید لرو چې د اس پی درې په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو. یعنې دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کیږي او په نتیجه کښې د اس یو اوربیټال او د پی درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطیږي او یو ځای کیږي چې په نتیجه کې د اس پی درې څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په یو سلو نهه اشاریه پنځه درجې سره. د اړیکو زاویه یعنی ویلانسي زاویه مساوي ده په یو سلو نهه اشاریه پنځه درجې سره چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په څلور اس پی درې سره کیږي. یعنی درې دانې یا هم څلور اس پی درې یعنی څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې د اس برخه یې مساوي د یو پر څلورمه برخه پنځه ویشت فیصد فیصدي پر اساس باندې برخه اخیستې ده او د پی اوربیټال چې د هغه پنځه اویا فیصده تقریبا درې پر څلورمه برخه ده. او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره دا خپله د اس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړش لري کوم ډول؟ الف ب دال ه هیڅ یو. دوهم سوال کاربون کولی شي چې اړیکې ولري؟ الف یو ګونی اړیکه، ب دوه ګونی، جیم درې ګونی او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نني ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
د ازادي ملمه ازادي ملمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسي او څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند زلان سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې دریم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و
زیګیدل چیرته یې بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو پاره وروسته غږیږو
لبا د مرغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوی و مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو وو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم
زلان صاحب زخپل هم وهار ته څیرم په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و په کمپونو کې ژوند څنګه و
ښکاره خبره ده تر یو وخت پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول خزي چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کول او ګلونه به په څادرونو باندې اچول زما د پلار دا کې سبیاد او زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نو ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کلا به سیلاونه راتلل په یو کوڅه به ورده ننه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنې زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې یو سره پوری طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نو یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطرې او فایل له همدسي او زینا بیا ورسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا، معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو، بیرته را ګرځېدلو. په کلی کې یو مکتب بو، په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. دا هغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، د هغې ترڅنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې ترڅنګ ډېر ښه په د فارسی خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د میرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس وکه اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو میرزایی خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې زما همدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کوم حروف پیل کړلی شوي و، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده لرله، زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و، نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه دی هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل. له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنګ وموند.
ان سه به یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم، چې شاید د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیر غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه غستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوی به شو چې جیم څو حرفه ده او څو عدد ده او لام څو عدد ده، هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به مویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مونږ سره ده کم از کم ما سره دا دغه کړی و، مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولای شم چې مثلا په لومړي ځل زه ووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم زه په ووم صنف کې کېنم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دار هغه چې خلک باید په کار ولګیږي، ځکه کارونه هم ډیر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحالۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی، چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخاله، نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې وو، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو هرونو، نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به دا مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی و، هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل راځي. یو بل خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه وو، یا به 2000 کال دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک، او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي وو.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه به رالل، یو ساعت به وو بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپښین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو که یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب خو او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حاکمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسن زیاتیږي، او فکر کې یوه تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود وو هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین وو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به وو هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسوله. هغه به مې ځان سره وساتل، نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک وو، مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولمه، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه، نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ما ته وویل چې زلان صاحب، کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسئ، او فوتوکاپیانه ته خلی هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د وته میاشت یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعره هم ممکن استل. نو په قراره قراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلې. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس به غزل کېښوده او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په قراره قراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوړ